زمو شخله ازادي راديو اورید ازادي راديو خبرونه چلر ورش سات اوریدای شي په اسلام اباد کې د افغان کډوالو شوراوي په دې شار کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. د دې شورا مشر ازادي راديو ته وویل پولیسو په تیرو دوو ورځو کې د ماشومانو په ګډون لسکونه افغانان نیولې دي. په همدې منځ کې د پاکستان حکومت وایي یوازې هغه کډوال نسی چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري، خو کډوال د پاکستاني چارواکو دا خبره ردوي. نور حال په دې راپور کې چې د یو کډوالې په ژغ پیلېږي،
د دوی مقصد دا وی چې دوی په افغانانو پسې ګرځي چې هغه ویزه ونه لري. نو دوی ولې د خلکو عین بکسونه یې رخلي، د بیکونه کالی ورته په ټول کور کې شیندي، انوارېګانې رخلي رسپړي، کالی هر څه ورته ګډوډ کړي.
په پاکستان کې مشت افغان خبریال امینه اکبری ده وای په تیرو دوو ورځو کې د پاکستاني پولیس لخوا د افغان کډوالو د نیولو لړۍ بیا تیزه شوې ده. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
کسان چې د یونیسیار و نمبر ولري یا هم د کوم سفارت څخه لیټر ورته راغلی وي او یا هم دوی د ویزې لپاره اپلای کړی وي، ویزې په سیستم کې وي او دوی سره هغه نمبر وي، دوی باید ونه نیول شي. خو لیکن د پاکستان د پولیسو لخوا څخه بالکل برعکس کار کیږي. کته د سفارت لیټر هم ولري تابعی او کته دغه د ویزې د اپلای ورقه هم ولري بیا دی هم بیا.
لاته وړاندې په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوالو ویلي وو د اسلام آباد پولیس هغه افغانان هم نیسي چې په دې هیواد کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري، خو پاکستاني چارواکي وایي دوی یوازې هغه افغان کډوال نیسي چې قانوني اسناد ونه لري. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا بیا د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو نیولو ته اندېښنه ښودلې وایي. دې لړۍ په اسلام آباد کې میشت افغان کډوال ورخطا و اندېښمن کړي دي. د دې شورا مشر میوند ظلمي د پنجشنبې په ماښام ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د معلومات له مخې نن او پرون په مختلفو نقاطو د اسلام آباد کې په حدود د 15 تر 30 نفر مهاجرین چې پکې ماشومان، زنانه وي او مشران ټول پکې شامل در دانی ولسمی دي او حاجی کام ته انتقال شوی دي.
پاکستان د دوی په خبره د بی اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ د روانې جنوري له پایله پیل کړې ده. د علمی په خبره د دوی د معلوماتو له مخې تر اوسه له 1550 ډیر افغان کډوال د پولیسو لخوا نیول شوي چې له دې ډلې 350 بیرته افغانستان ته ریپورټ شوي دي. دا ناروې د کډوالو شورا مشر یان انګلند لس ورځې وړاندې ویلي وو پاکستان 800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړي دي. پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې له دې هېواده د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړه. د بشري حقونو سازمانونو په پاکستان کې د افغان کډوالو نیول او په زور افغانستان ته د ستنولو پر وړاندې خبرګون ښودلی و او له اسلام آباد یې غوښتي وو چې هر څومره ژر کېږي د لړۍ دې ودروي.
پاکستان ته په تللو افغان کډوالو کې ډیر شمیر هغه کسان هم شامل دي چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ لپاره په دغه هیواد کې انتظار کوي. له بلې خوا د امریکا د حکومت له وروستۍ پریکړې سره سم د دغو کډوالو د تګ پروګرام ځنډیدلی دی، خو د کانګرس ځینو ډیموکرات غړیو د افغان کډوالو د لیږد پروګرام د بیا پیل کېدو غوښتنه کړې ده. دوی د دوشنبې په ورځ د امریکا د بندنیو چارو نوي وزیر مارکو روبیو ته یو لیک واستوه او له هغې وغوښتل چې د افغان کډوالو د منلو او استوګنې خدماتو د ځنډولو لپاره له خپل نفوذه کار واخلي. نور جزئیات په دې
د امریکا متحده ایالاتو ته د افغان کډوالو د انتقال پروګرام د ځنډولو په تړاو د دې هېواد د ولسمشر ډونالد ترامپ له اجرایوي فرمان وروسته د کانګرس په دواړو جرګو کې یو شمېر مخکښو ډیموکراټانو پر واشنگتن غږ کړی چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر ته دوام ورکړي. د کانګرس د استازو جرګې او د سنا قضایي کمیټو ډیموکرات غړو دا غوښتنه د چهارشنبې په ورځ د جنوري په 9 د بهرنیو چارو نوي وزیر او په سنا کې د دوی پخواني همکار مارکو روبیو نه په یو لیک کې کړې ده. دوی له ښاغلي روبیو غوښتي چې له خپل نفوذ په استفادې د خدمتونو ځنډ لغوه او د افغان کډوالو د لیږد پروګرام بیا پیل کړي. د کانګرس د دواړو جرګو دغه ډیموکرات غړي په داسې حال کې د جمهوري غوښتونکي ډونالد ترامپ له حکومته دغه غوښتنې مطرح کوي چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د خپلو کیسونو پروسس ته انتظار باسي وایي په یو بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. دوی په دې ټینګار سره چې له دوه ورځو راهیسې د افغان کډوالو د نیولو لپاره د پاکستان د پولیسو عملیات چټک شوی، له واشنگټن وغوښتل چې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال لړۍ بیرته پیل کړي. صدیقی عزیزی چې له دریو کلونو راهیسې په پاکستان کې د خپل سایبي کیس پړاوونه بشپړوي، ازادي راډیو ته وویل
ما دیگر هیچ آینده ای برای برگشت به افغانستان نداریم.
موږ افغانستان ته د راستنېدو لپاره هیڅ راتلونکی نه لرو، نه کور لرو او نه امنیت لرو چې زموږ ماشومان په خوندي چاپیریال کې زده کړې وکړي. موږ خپل ټول مالونه وپلورل او موږ په یو امید سره پاکستان ته راغلي وو چې کارونه مو پر مخ ولاړ شي، خو اوس په ناهیلۍ او بې برخلیکه حالت کې یو. هیله لرو چې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر د افغان کډوالو د انتقال پروګرام په بیا پیل کې له موږ سره مرسته وکړي.
په پاکستان کې او بل افغان کډوال یوسف عطای ازادي راډیو ته وویل
ما دغه چاره نه درم جز د انتظار
پته مونږ له انتظار پته بل چاره نه لرو. ګورو چې څه کیږي. هله لرو چې د دې هواد د سیاستوالو غوښتنې او خبرګونونه یو مثبته پایله ولري او دا پروګرام بیا پیل شي.
د کانګرس د استازو جرګې او د سنا قضایي کمیټو دیموکرات غړو د غشان په امریکا کې میشت افغان کډوالو ته د خدمتونو د وړاندې کولو د دوام غوښتنه وکړه. دوی ټینګار وکړ چې دا خدمتونه په متحده ایالاتو کې له کډوالو سره د مرستې لپاره حیاتي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې دندې په لومړۍ ورځ د یو اجرایوي فرمان په صادرولو سره دې هیواد کې د کډوالو د منلو پروګرام د درې میاشتو لپاره وځنډوه. د دغه پروګرام په پایله کې زرګونه افغانان چې له امریکایي ځواکونو سره همکار وو او ډیری یې د پاکستان، قطر، متحده عربي اماراتو او البانیا په څیر هیوادونو کې د خپلو کیسونو د څیړلو په تمه دي خورا اندېښمن شوي. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخواني همکاران وو او د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه امنیتي څیړنه نه ده ترسره شوې، نو له همدې امله د دوی د لیږد پروګرام یې په موقت ډول ځنډولی دی.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت له لوري د دوی معاشونه ځنډول شوي دي. د بیلابیلو ادارو د کارکونکو د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل سره لدی چې د دلبی له میاشتې هم یوولس ورځې تیرې شوي، خو د جدي میاشتې معاشونه نه دي ترلاسه کړي او د کورنۍ د لګښتونو او نورو اړتیاو د پوره کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا موضوع ردوي او وایي چې د هیواد بودیجه داخلي سرچینې لري او په بهرنیو مرستو پورې تړلې نه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا له لوري د دریو میاشتو لپاره د ټولو بهرنیو مرستو له ځنډېدو وروسته اوس د افغانستان د دولتي ادارو یو شمېر کارکونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معاشونو ورکړه ځنډولې ده. د بیلابیلو ادارو د کارکونکي وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. یو دولتي کارکونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي وایي چې دوی ته ویل شوي چې تر بل امر پورې دی د معاشونو اخیستلو ته په تمه پاتې شي.
ما چې له مالی څنګه معلومات واخیستل هغه راته ویل چې ساسي ماشونه تر بل امر پورې ځنډول شوی او هیڅ اجراءات په برخه کې نه کیږي. د ماشونو راپور مالی وزارت ته هم نه لیږدول کیږي. مونږ د چا دی میاشتې ماش نه دی ترلاسه کړی. اوس د دلو میاشتې ولسمه ده ماشونه ځنډیدلې دي. ژمی دی، روژه هم را رسیږي. بل لور ته د لومړنیو توکو بیل وړیږي. حیران یو، ستونزې مو زیاتې شوې دي.
بل دولتي کارکونکي هم چې د ورته ستونزې له امله نه غواړي نوم او د ادارې نوم یې په راپور کې یاد شي ورته اندېښنه لري.
زه یو دولتي کارکونکی یم. له بده مرغه تر اوسه مو د جدي میاشتې معاش نه دی ترلاسه کړی. چارواکو هم وضاحت نه دی ورکړی چې ولې زموږ معاشونه ځنډول شوي. بلخوا داسې ویل کېږي چې ښایي معاشونه درې یا څلور میاشتې رانه شي، چې دا د کارکونکو لپاره ډیره اندېښمنوونکې موضوع ده، ځکه زموږ بله هیڅ عایداتي سرچینه نشته.
تر دې مخکې هم ځینو دولتي کارکونکو په ځانګړي ډول ښځینه ښوونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د معاشونو ځنډېدو دوی ډیر اندېښمن کړي دي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته له رسېدو وروسته افغانستان سره د مرستو په شمول ټولې بهرنۍ مرستې د درې میاشتو لپاره وځنډولې. ښاغلی ټرمپ ویلی چې د امریکا بهرنۍ مرستې او د هغوی بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري او په ډیرو مواردو کې د دغه هیواد له ارزښتونو سره په ټکر کې دي. راپورونه ښیي چې د ټرمپ د مرستو د ځنډیدو فرمان د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان پر اقتصاد ژور اغیز کړی. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد د دولتي کارکوونکو د ماشونو ځنډیدو په اړه د اندېښنو په ځواب کې د دلوې د میاشتې په یولسمه پر خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر د دوی د مالیې وزارت له قوله لیکلي چې د دلوې میاشتې په جریان کې به د 1,040,000 دولتي کارکوونکو ماشونه ورکړل شي. مجاهد زیاته کړی چې د هیواد بودیجه داخلي سرچینې لري او د بهرنیو مرستو پر رسیدو یا نه رسیدو پورې تړلې نه ده.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساعته.
د ایران ځینو امنیتي چارواکو له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو پر سر د اختلاف خبره کړې ده. د ایران د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان د دغو اختلافاتو پر حل ټینګار کړی او د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال د جوړېدو په اړه ویلي چې دا دیوال باید د رسمي پولې په توګه ونه ګڼل شي. خو دا په داسې حال کې ده چې د ده په وینا طالبان دا دیوال د دوه هیوادونو ترمنځ پوله غنی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت او ایران ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخشی له سفر وروسته تودې شوې. د ایران یو لوړپوړی امنیتي چارواکي ویلي چې له طالبانو سره د سرحدي کرښو د ټاکلو په اړه اختلافات لري. هیڅ خبري اژانس د ایران د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال علی اکبر پور جمشیدیان له قوله ویلي چې نو موړې د دغه اختلافاتو د حل او د دواړو خواو ترمنځ د لاړډيري همکاري غوښتنه کړې ده. د غلورپوري ایرانی چارواکي د افغانستان او ایران ترمنځ د سرحدي دیوال جوړولو ته په اشاره سره ویلي چې دا دیوال سرحد نه دی بلکې د سرحد امنیت لپاره جوړ شوی دی. نو موړې زیاته کړې چې طالبان باید د موضوع ته پام وکړي ځکه کې دی شي ځینې ځایونه داسې وي چې اصلي سرحد د دیوال څخه وړاندې وي او د سیمې جغرافیوي شرایط ته په کتو مهمه و چې دیوال د سرحدي سفر نقطې څخه یو څلری جوړ شي. یو شمیر امنیتی شنون کې لړل اسد الله ندیم او افغانستان له خپل غونډوي هیوادونو په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران سره تل سرحدي شخړې لري لیدي. خو د هلې واځنې لارې تفاهم تاریخي اسناد او آرشیفونو ته مراجعه کول دي.
سرحدات افغانستان با پاکستان با ایران
د وی د افغانستان سرحدونه له پاکستان ایران او نور هیوادونو سره لا هم تر حد زیات ستونزې لري. خو خبر دا وی چې افغان او ایرانی لوري د مذاکرات او تفاهم او تاریخي مطالعاتو لاره دا مسله حل کړي ځکه کدا موضوع یو ورخیز او د کوم هیواد په ګټه حل شي نو راتلونکي کې بستونزې پیدا کړي چې د دواړو لوري خلکو تبا سر خوګي جوړ کړي. د ایران حکومت تل افغانستان سره د سرحدي دیوال د جوړولو دلیل د افغان کډوالو د مخنیوي او د هغو ډلو د ګواښ کمول بللي چې دوی یې ترهګري ډلې بولي. د ایران د ځمکنۍ ځواکونو قمندان وړاندې ویلي چې تر دې دمه له افغانستان سره د سرحدي دیوال کار 50 کیلومتره بشپړ شوی او تمه ده چې د روان کال تر پایه 100 کیلومتره نور هم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. سیاسي کارپوهان له ډلې فاضله سروش وایي چې د ایران حکومت اوس پوه شوی چې له طالبانو سره همغږي د دوی د ګټو د تامین لپاره بې نتیجې ده او دا به د ایران او طالبانو د اړیکو د خرابېدو پیل وي.
در اوایل آمدن حکومت امارت اسلامي
په لومړي سر کې د اسلامي امارت لره تک سره ایران فکر کاوه چې کولای شي له طالبانو سره د سخت دریځو افکارو پر بنسټ همغږي ولري او خپلې ګټې بخوندې کړي. خو اوس پوښوي چې دا امکان نه لري او د امارت له لوري ورته ګواښ موجود دی.
د ایران د کورنیو چارو وزارت مرستیال علي اکبر پور جمشیدیان داسې مهال د ایران او طالبانو ترمنځ د سرحدي کرښو د ټاکلو د اختلافات خبره کوي چې تیر کال د دواړو لوریو ترمنځ د سرحدي شخړو پیخي هم شوي وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت تر دغه نخوتو وروسته ویلي چې نه غواړي له ګاونډي هیوادونو سره اړیکې ترینګلې شي او ټینګار یې کړی و چې باید دا موضوعات د ډیپلوماټیکو لارو حل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ په پیل کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی کابل ته سفر وکړ او د طالبانو حکومت له چارواکو سره د هلمند د اوبو د ګډو پولو د امنیت او د افغان کډوالو د بیرته ستنیدنې په اړه خبرې کړې وي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته دا لومړی ځل و چې لوړ پوړی ایرانی چارواکی کابل ته سفر کوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
دا افغانستان مسالو تر اگرځو خو اوس هم یو نړیواله موضوع د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سوریه ته تللی دی. د سوریه نوی واکمن احمد الشر او د کابینه وزیرانو د دمشق په هوایي ډګر کې د قطر د امیر هرکلی وکړ. په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له پرزیدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د قطر امیر د هیواد ته سفر کوي. د دې موضوع جزئیات فریده سیال وړاندې کوي.
د قطر د امیر دفتر د پنځم به پورز د وی خبر پانې په خبرولو سره ویلي د دغه هیواد امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی د سوریې پلازمېنې دمشق ته رسیدلی دی. په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د یو عربي هیواد مشر سوریې ته په رسمي سفر ورځي. قطر د نور عربي هیوادونو خلاف د اسد د رژیم پر مهال له سوریې سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې رغولې نه وي. همدارنګه دغه هیواد په 2018 کال کې د هغه وسلوال پاڅون پلوي هم و چې د اسد د رژیم پر خلاف یې بغاوت کړی و. د قطر الامیر سره په دې سفر کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محمد الخلیفي هم بل و. نوموړي له خپل سوریایي سیال سره په یو خبري کانفرانس کې ویلي موږ په بشپړه توګه د سوریې له هغې عادلانه دریځه ملاتړ کوو چې غواړي د جګړې له پای ته رسولو وروسته یو دولت رامنځته کړي. الخلیفي سوریې ته د قطر د امیر د سفر موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا په ګوته کړې ده. هغه وړاندې ویلي قطر به له خپلو سوریایي ورونو سره په ټولو برخو کې ملاتړ ته دوام ورکړي. د الخلیفي په ټوکو د قطر د امیر او احمد شرح د خبرو اترو اجنډا بیلابیل موضوعات وو. بل پلو د سوریې د بهرنیو چارو وزیر دمشق ته د قطري پلاوي سفر د سوریې لپاره یو مهم پرمختګ بللی دی. هغه ویلي سوریه د ورورګلوۍ او تاریخي اړیکو پیاوړتیا ته ژمنه ده. د الشیباني په ټوکو قطر په تیرو 14 کلونو کې د سوریې له خلکو سره یو ثابت متحد ملګری پاتې شوی دی. هغه وړاندې ویلي د سوریې بیارغونه د راتلونکي لپاره هیله مندي ده. د همدې رواني جنوري په میاشت کې د قطر نوموړي وزیر شمنه کړې و چې د سوریې د بنسټیزو اسانتیاوو په بیارغونه کې به مرسته وکړي. د پنجشنبې ورځې په ناسته کې قطري پلاوي د سوریې د اقتصادي، عامه خدمتونو، روغتیا، تعلیم او بانکي سکتور په برخو کې د بیارغونې ژمنې او ملاتړ اعلان کړی دی. دا تیر کال د ډسمبر راهیسې لیکله چې د هیئت تحریر الشام ډلې لخوا دمشق سقوط شوی د سوریې له نو واکمنو سره د اروپایي ټولنې سربیره د ترکیه او نور عربي هیوادونو ډیپلوماټیکې اړیکې ښې شوې دي. سوریه ته د قطر د امیر سفر د نړیوال اړیکو د تحول یوه برخه ګڼل کیږي ځکه د سوریې انتقالي حکومت هڅه کوي د دولت جوړونې نوی پړاو پیل کړي. سوریه ته د قطر د امیر له سفر وړاندې د فرانسې، جرمني او ترکیې لوړپوړي چارواکو سفرونه کړي وو. اوس په سوریه کې د ترکیې او قطر په ګډون د یو شمېر هیوادونو سفارتونه بیرته پرانیستل شوي دي.
له خبرونو ورآخوا د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ کاروانګر د کوکنارو د بدیلو کښتونو غوښتنه کوي. د دوی په وینا غنم او یو شمېر دور کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی او په یوازې سر د کوکنارو د بدیلو کښتونو د کرلو توان نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت او مؤسسې دې ورسره مرسته وکړي تر څو د کوکنارو کرلو ته بیا اړ نه شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د لوړ شاولی کوټ ولسوالۍ د خلکو ژوند د وچکالی او د کوکنارو پر کار بندیز له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړی دی. د یادې ولسوالۍ د کډبې ناوې اوسیدونکي جان آغا وایي که څه هم د کوکنارو بندیز د ټولنې لپاره مثبت دی خو د دې بدیل برابرول یوه جدي اړتیا ده.
دا زموږ په ګټه کې تمام سو چې کوکنار بند سوه خو اما دلته اقتصادي مشکل ډیر دی چې کوکنار څه په خوا خلکو ګټه اخیستله اوس خو نو هغه اقتصاد پر دې خلکو باندې بند سو. باید اوس کامه موسسات حکومت د دې څخه زموږ هیله داده چې موږ ته د کوکنارو په بدل کې یو داسې کښت راتم انتخاب کړي چې زموږ خلک د هغه څخه ګټه واخلي، معنا اقتصادي واده جنې وکړي. هغه لکه پستا، لکه ریحان، لکه غنم، لکه داسې نور انجه هغه باید زموږ خلکو ته دغه شان زموږ خلکو ته دی دغه کې چې زموږ خلک ګټه جمع کړي.
ډیر نور کروندګر هم ورته نظر لري. دوی وایي غنم او نور دودیز کښتونه د دوی اقتصادي اړتیاوې نه سي پوره کولای، ځکه چې لږ ګټه ورکوي او په وچکالۍ کې حاصل کم وي.
زما نوم معروف دی. خلکو یو شی جنې اخیستی، هغه نن بند سوله. نو د دې دغه شی چې اوسېدی شی موږ ته راکوه چې دغه تبادله وشي، انجې که سنجه چې که بل هر شی چې معنا چې ښه حاصل وکړي، ښه میوه وکړي، موږ ته دې شی را چې دغه تبادله را وګرځي. نالان را چې موږ په مځکو کې کښېږدو دغه تبادله را وګرځي، چې تاریخ موږ نه کړو. اوس معنا دغه په ځای کې چې موږ ته دې شی راکول شي، که د کښتۍ که بادام که سنجه چې معنا دا شی تبادله را وګرځي، دا کوکنار موږ خو اوس کوکنار نه کړو، پرېښمو دي.
ما نوم عبدالحق جاهد دی. مخکې خو دلته کوکنار کرل کېده، اوس خو کوکنار بند سوه. باید موږ ته د کوکنار په بدل کې یو بل داسې کښ راسي چې موږ ګټه جن پرده کړو.
د طالبانو د حکومت د کندهار د لوړ شاولي کوټ ولسوالۍ مرستیال ولسوال زبیر احمد وایي د ځینو کروندګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې سوي. د هغه په وینا حکومت کروندګرو ته د غنمو تخمونه، سرې او د میوې نیالګي برابر کړي.
تخمونه ورته توضیح کړي دي، د غنمو تخمونه بیلو ته توضیح کړي دي، د کوډونو دغه تر څنګ یو کوډونه وسره کړي دي، او دغه رقم د انځرو نالاندې او د انارو نالاندې او دغه یو ته توضیح کړي دي ورکړي دي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرین ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي دوی د موسسات په مرسته د بدیلو کښتونو د ترویج لپاره اقدامات کړي دي. دغه په وینا په کندهار کې پر 10,000 هکتار ځمکه د بدیلي معیشت کښتونه سوي دي.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10,000 هکتار په شاوخوا کې د بدیلي معیشت کښت شوی دی، چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
که څه هم د طالبانو د حکومت او موسساتو مرستې ځینو کروندګرو ته رسېدلې، خو کروندګر وایي دا هڅې بسنه نه کوي. د کروندګرو په وینا د بدیلو کښتونو پروګرامونه یوازې محدودو کسانو ته رسېدلې، په داسې حال کې چې په دې سیمه کې د ټولو کروندګرو لپاره مرستې اړینې دي.
ستاسو له پیغامونو
زه تقریبا پنځه ورځې مخکې ایران کې ګیرم، سره یو څو پنځو ملګرو هلته یې موږ راوړو، زندان ته یې راوړو. پوستکه شپه رامانو کې بیا زندان ته راوړو. زندان کې پنځه ورځې بندیانو، هلته موږ سره ډېر بد وضعیت کې دي. ډوډۍ به لیا وای یا به نه به پیو، کوشنیاب کې څو شپې بندي کړي. هلته زموږ ملګرو ټول ته واهلن ډېر راټول.
السلام علیکم، زه محمد انور د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ نه خبرې کوم. پوس نو موږ دا یو نیم کال کېږي له پاکستان راغلی یو، او موږ ډېر بد وضعیت ته نو دولت موږ ته پام لرنه کوي او نه کوم موږ سره مرسته سره تر اوسه پورې دولت له خوا نه.
اسد الله ساحل د هلمند ګرش او حیدرآباد وطن څخه خبر کوم. د 2023 کال لسترونو مداد چې الحمدلله شکر دی، زموږ په وطنو کې سږ کال مکاتب او مدارس ډیره فار کړي کې فعال شوي دي، او ماشومان په پریمان ډول و خپلو زده کړو ته ځي، خاصه نارینه او زنانو لپاره هم د اول څخه تر شپږم ټولګي پورې مکاتب او مدارس خلاص دي. هغه هم په کم اندازه ځي، خو بیا هم تر پخوا پرې لیوالتیا او شوق او تشویق زیات شوی دی. دا لاسته راوړنه ده، او د راتلونکو کلو کې انشاءالله د دې لاسته راوړنې لپاره کار کوو چې دا لاسته راوړنه خوندي وساتو.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. د طالبانو په بند کې د ملا محمود حسن رور وای حسن شکنجه کیږي او روغتیایي وضعیت ښه نه دی. د پنځشنبه په ورځ آزادی رادیو ته پر علي ژلي شخیص پیغام کې د بشري حقوقو له سازمانونو غوښتي چې د حسن د راخوشي کېدو لپاره اقدام وکړي. ایران په نږدې یو میاشت کې 10 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقوقو د سازمان مشر محمود امیری مقدم د پنځشنبه په ماښام آزادی رادیو ته وویل ایران په 2023 کال کې په بیلابیلو تورونو 350 افغانان اعدام کړي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی قطر ته د سفر پترس کې د حماس ډلې له مشرانو سره کتلي دي. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې دا کتنه د پنځشنبه په ورځ شوې ده. د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس تر هغه ډله بولي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې کتنه کې د سوریه او غزې پر وضعیت خبري شوې دي. او امریکایي چارواکي وایي د رونالد ریګن هوایي ډګر ته څیرمه د مسافر وړونکي الوتکې او پوځي هلیکوپتر د ټکر په پیښه کې اټکل کیږي چې د دواړو الوتکو ټوله عمله اوس پرلی وژل شوي وي. د چارواکو په خبره تر اوسه 28 جسدونه د پوتامک له سیند را ایستل شوي دي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ځینې خلک له افغان او پاکستانی چارواکو غواړي چې د ډیورن پر کرښه تړل شوی لارې دې بیرته پرانستل شي. دوی وایي د کرښې دواړو غاړو ته ورونه قومونه اوسي. د کوزي پښتونخوا اوسیدونکي هم د دې لارو د خلاصېدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان، کونړ او ننګرهار اوسیدونکو ویل تیرو شاوخوا 15 کالو پاکستانی چارواکو د ډیورن پر کرخه غنی لارې بندي کړي او د دوی په وړاندې زیات خندونه او ستونزې جوړې کړې دي. د کونړ یو تن اوسیدونکو خان محمد ازادي رادیو ته ویل دوی په باجوړ، دیر، مومند، چترال او پیښور کې خپلوي، دوستانی او کورنۍ لري، خو د پاکستان حکومت لخوا د اغزن سیم لګولو او د خلکو پتلو راتلو لګیدلو بندیزونو یې د یو بل په مړی او ژوندۍ کې ګډون او وړی کې پالل ډیر ګران کړی دی.
او مړه ژوندۍ هم سره شریکو، غم خادیان هم سره شریکې، زمکه او جایدادونه هم سره شریکو، تګ راتک به مو د پخوانه.
د ننګرهار اوسیدونکي نور احمد نورانی ازادي راډیو ته وویل د لر او بر پښتانه سره نه بیلیدونکي اړیکې لري. په ویناي دا غزنو سیمونو په غزولو او نورو کارونو دا قومونه له یو بل څخه نشي جلا کېدی. نو افغان او پاکستانی چارواکو ته پکار دي چې خلکو ته د ستونزو پیدا کولو په ځای اسانتیا به چمتو کړي. هغه وړاندې وویل
د ډیورن د فرضي کرخي دواړو خواو ته یو قوم، یو عزیز، یو ولس پروت دی. د دوی ترمنځ تک را تک خپلوي، تجارت، ځینې مزینې لارې موږ لرو چې هغه په ګوشته کې دی، لالپوره کې دی، د میچینی لاره ده، نواپاس لاره ده. د پاکستان حکومت او افغانستان حکومت څخه زموږ هیله او توقع دا ده چې په دغه برخه کې د دواړو ولسونو په مخ د دغه دروازې خلاصې کړي.
د لارو بندېدو او اغزنو سیمونو غزولو یوازې د ننګرهار، کونړ او نورستان اوسیدونکي ستونزو سره نه دي مخ کړي، بلکې د ډیورن کرخې بلې غاړې د باجوړ، مومندو، دیر، چترال او نورو ځایونو ځایي خلک هم ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کړي دي. د باجوړ قومي مشر شیخ جهانزیب ازادي راډیو ته وویل
دواړه تر ترکانې قام پروت دی، سلارځه قام دواړه تر ته دی، مامون قام دواړه اړخونو ته پروت دی، داسې مومن دواړه تر ته پراته دي، صافي پراته دي. نو مونږه ډېر سخت افغان لرو د دې لارو په بندش باندې.
د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته پرتو قومونو د لارو پرانستلو او د خلکو ستونزو حل کولو لپاره ګډې غونډې کړي او له چارواکو غوښتي چې باید نور د دوی په وړاندې پراته خندونه لري کړی شي. د باجوړ قومي مشر او د عوامي نېشنل ګوند غړي مولوی جهانزیب تازه یوې لوی غونډې ته ویلي دوی امن، ژوند، پرمختګ او د بندو لارو پرانستل غواړي. مولانا خانزی بویل په ډیورن کرخه د تګ راتګ بندې دو سره دواړو غاړو ته د پرتو قومونو سوداګری په بیساری ډول زیانمنه شوی. په زرګونو کسان د بیروزګاری په وجه اړ شوی چې لری پرتو خارونو او هیوادونو ته مزدوری پسې لاړ شي. د کونړ، باجوړ او مومندو قومي مشرانو له تیرو څو کالو څخه هڅې پیل کړې چې دغه بندې لارې پرانستل شي. د افغانستان چارواکو تل ویلي چې دوی د لارو بندېدو مخالف دي، خو پاکستانی لوري د لارو بیرته پرانستلو او د خلکو ستونزو هواري په ځای د هرې ورځې په تیرېدو ولسونو ته نوي مشکلات پیدا کړي دي. د ختیځو ولایتونو او د باجوړ مومندو او نورو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې د افغان او پاکستانی چارواکو څخه د بند دولارو بیرته پرانیستل غواړي چې د 2024 کال د اکتوبر په 11مه، 12مه او 13مه په جمرود کې د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د عدالت غوښتنې په ستره جرګه کې هم د پاکستان له حکومت د ډیورن په کرخه د تړل شوو لارو خلاصولو او نورې غوښتنې شوې وې. د دغو غوښتنو نه منلو سربیره د پاکستان حکومت د یادې جرګې ډیری غړي قومي مشران او ملاتړي نیولې دي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د زینو او کورنۍ او پاکل خبرې کوي چې دوی په کور کې د کور میرمنې ته د حق نه ورکوي چې هغه د کور په چارو کې پریکړه وکړي. د ډول کورنۍ له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ ولی ځینې نارینه د کور ټول مسؤلیت، واک، اختیار یوازې خپل حق ګڼي. دا او دې ته نورې پوښتنې به په خپرونه کې دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني ځواب کړي. ښاغلی مدني د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي دي. مدني صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایي چې ولی په یو شمیر کورنیو کې د کور ټول صلاحیت نارینه خپل حق ګڼي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم تاسو نه مننه چې موږ دا فرصت راکړ چې دغه د مظلوم قشر د حقوقو څخه د اعادې په خاطر باندې او د هغو د دفاع په خاطر باندې خپل آواز وکړو. زه په دې نظر ما د افغانستان د خلاصې او د شروط صلات د ملایانو غوندې زه نظر نه لرم. هغه چې زه د اسلام څخه معلومات لرم او اسلام کې آګاهي لرم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت زر ځان سره لرم، نو هغه دا نتیجه ده چې په اسلام کې داسې کوم نقطه نشته ده چې سړي د حقوق ډېر ولري او ښځې دي حقوق کم ولري. دا حقوق تقریبا چې مساوي دي، متفاوت دي، په دې کې څه خبره نشته. خو په یو ځای کې د حق دی، په بل ځای کې د مېرمنې حق دی، په بل ځای کې د خور حق دی. که چېرته موږ دې له متوجه شو نو ګوره د مور چې کوم حق دی به د پلار نه دی. نو معنا دا چې د مور ګوره پیغمبر پاک نه پوښتنه کوي تقریبا لنډ یو ما چې 50% حقوق د پیغمبر پاک په صحیح حدیث کې راغلي هغه مور ته ورکړ شو. مور څوک ده؟ خو مور هم یو مېرمن ده کنه، یو زنانه ده. نو دا حقوق دي، دا په وخت سره هر ځای ته په لیدو سره هغه حقوق ورکول کیږي. په غټي کې دومره ویلې شو چې ټول سره مساوي دي بلکې مشابه نه دي سره. نور دا حقوق سره په خپل دغه کې مساوي دي، ځکه چې د غزمنګ دین چې دی دا د عدل دین دی. څنګه موږ ویلی شو چې دلته د سړو حقوق سو د ښځو نشته؟ بیا څنګه دا وکولی شو چې اسلام د عدل دین دی، اسلام د مساوات او د برابرۍ دین دی؟ دا دا به زمونږ باطل ده، او بلکې دا د اسلام د مبارک دین یو لوی بدنامي ده. خصوصا هغه علما چې مثال د خبرې صرف دغه خبره کوي چې د مېرمنې حقوق چی دی، خو یو کپ ډوډۍ د ودی خو نور حقوق نه لري. دا نه ملایان دي او دا د ملا په لباس کې او د سپین لباس کې دا کسان دي چې د اسلام مبارک دین د بدنامولو لپاره امدغه کافی دي. قران کې الله پاک په دې باره کې ډیر خسته فرمایلی دي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن. زه فکر کوم په دې مسله خاتمه شو. وای تاسو د مېرمنو لباس تاسو مېرمن ستاسو لباس دي، یعنی څه معنا شو؟ دلته یو شی شو کنه شو. یا قران کې بل ځای کې الله پاک فرمایي چې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. کوم حقوق چې نارینه لري اماغه مر حقوق خزینه لري. رابو شو دل چې څوک بهتر دی؟ بهتر ګوره قران کې الله پاک فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. څنګه یو فاسد او یو فاسق سړی په یو نیکی خځه باندې منګه کولای شو چې دله درجه ورکوم؟ منګه ویو چې خسړی درجه لري؟ آیا دا شریعت دی؟ آیا دا دین دی چې یو سړی فاسق دی، یو سړی فاجر دی او ته چې نه دار دی نیکی مېرمنې نم بهتر دی؟ نه، بهترین د الله په وړاندې باندې هر هغه څوک دی چې هغه تقوا لري. تقوا که خ مېرمنه تقوا دار او که نارینه تقوا دار، د کې دا قید نشته دی. فقط د قید چې هغه تقوا ده که نارینه کې خزینه. نو مالا د خبرې دا چې حقوق دا ټول مساوي دي، مشابه نه دي. مطلب دا چې اوس موږ ته حقوق په یو ځای کې نه برابرېږي. ته په یو ځکه کې بلند مقام د اسلام د نظر لري، زه په بل ځکه د مقام لرم. ام عربو شو مېرمنې ته او ښځې ته په کور کې زه فکر کوم چې دغه تقریبا د کلونو کلونو را پدې خو ملایانو د افغانستان دغه مظلوم ولس په امدي دوکي کې ساتلې دي چې کچرته د منو درویتونه شته دي چې مثال خبرې تاسو د میړه احترام وکي خو سره څنګه د خرویتونه به دوه نه وي چې تاسو په ښځې سره څومره مينو وکي، د ښځې سره څومره د لطف نه کار واخلې، څومره د شفقت نه کار واخلې. زه نه پوهیږم چې ملایان دغه ته ولي ګونګن پاتې کیږي او ملایان ولي دلته ژبه بنده پاتې کیږي.
چې د سړی حقوق بیانې او د مرمنو حقوق له خبره راشي بند شي. لکه دوی چې مثال کومنګ وای چې سړی حق لري چې مطلق په خزې د طلاق ورکی، خزم حق لري چې مېړه نه خلع مطالبه وکړي ځان جلا کی. یعنی چې په دومره لوی تصمیم حق الله رب العزت خجل ورکړي چې دا تصمیم نیول شي ځان جدا کی خپل لار جدا کی د سړی نه. یعنی نور کم حقوق، یعنی نور کم مطالبه، نور کم خبره په دې کې پاتې کیږي. خو ام دومره ویل شم چې دا د هاغه مفسدو او هغه بې کفایت علما او علما نه ملایان یا اخوندان و ولا وای مده ملان هم مربان بده ده. اخوندان چې دی چې هغه د شروط صلات او منی مسلی ویلی دي نور د پیغمبر د سیرت نه دي خبر، هیڅ قسم اگاهی لري. هغه صرف امداغه خبرې کوي چې حقوق د نارینه او حقوق د نارینه دي. الته ما یو آیات کریمه چې دوه ور باندې پویږي چې الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا. یعنی نارینه په کوم وخت کې افضلیت لري؟ نارینه په هغه وخت کې افضلیت لري چې دا خزه سره په تمام ژوندګي کې د مینه محبت نه ورسته د تمام د ټول ذمہواری واخلي او تمام د ته د په خوخ نه فقه ورکی، د خوخ ژوند ور ورکی، نو به دا سره بهتر وند. خو به خدا خو معلومه خبره ده، به خو بهتر سره دي. ځکه دا ولی بهتر دي؟ خو بهترواله په امدره د پکور کې لطف نه کار اخلي، بهترواله په امدره د پکور کې شفقت نه کار اخلي. خو کچرته دا کار ونه کی د شفقت نه کار ونه اخلي د مهرباني نه کار ونه، دا سره بدتر دي به بهتر نه دي.
bale مدني صاحب تاسو سره لدی چې په اسلامي برخه کې فراخ زده کړې لري، تاسو په خوا کې د ټولنې وګړې یاستې، په ټولنه کې خلک ګوري، څه فکر کوي؟ ولی یو شمیر نارینه خپل ځان په خپل میرمنې باندې برتر غني، خپل ټول قوانین رو باندې عملي کوي، کاغه څومره ستونزې ولري غواګ نه ورته نیسي، یوازې اره خبر بده د منل کیږي. تاسو علت څه غنې؟
علت نه علمي ده، علت جهالت ده، علت پټولنه کې دغه نه اهره او دغه نه علم علما دي، دغه نه پوها خوندان دي چې ام اکثره دو په جمعتون باندې مسلط شوی دي، دو جمعتون نیولې دي، د پخوان دو په جمعتون کې پراتی دي. بس اماغه مسلې چې دوله په خوان را پاتې دي، غږ منغو تاسو خبره کو په مشهور متل ويرم دا د پلان کې دین میرا لبسته دوه دو کتابونه نه غهینه لري د ملایان چې کوم دي، دا اماغه د پلان کې نه چې دوه څوریدلې دي، اماغه تشریکي او دا تشریح چاله کې خدا خو وګړي دي ټولنې دي جمعتون تزيد جمعتون سره یو خاص مين لري او ملایان ته خاص واقعده پس منغه په کلچر کې شته. خو متاسفانه چې دغه احترام ایکاش کې حقيقي علما او توي ایکاش کې دغه مين او محبت د هغه علما سره وي چې هغه په حقیقت کې د اسلام نه خبري او د پیغمبر پاک د نه خبري. دغه شید علما او د اخوندانو نه اغست دي چې ولا زدي کور کې حاکم ما زبید مسلط وسیګم او زبید کور کې دروب داب نه کار واخلم. کور کې اوس مثال مشوره ډیر ملایانو نه موریدل دي چې تاسو مرمن سره مشوره مکه وزګه دا ناقص العقل و الدين دي. یعنی دا څومره بد خبره ده، دا څومره نه اهل خبره ده چې سړی ولید مرمن سره مشوره ونی کی چې زدا کار وکم خدا که خنه ده. ګوره مونږ تاسو متل رو چې د هر سړی کامیاب سړی درشاد مرمن لاسته بدل ته دا خبره دوبه نه وي. یعنی مونږ له مرمن سره مشوره کول عیب ښکاری، منګه د مرمنې ته زمينه ورکول یو فرصت ورکول په ژوندۍ کې یو چانس ورکول دا منګه عیب ښکاری. نو د دې یوازینې او لوی سبب هغه امدغه نا علمی ده، لا علمی ده او پټولونه باندې دغه د اخوندانو تسلط دی.
bale په دغه ځکه کورنۍ او کې بیا کورنۍ وضعیت څومره خراب وي، څومره دلته دی کورنۍ دی ټولو وګړو حق تر پخولاند کیږي چې د کور نارینه چې د خځې میړه ده د حق نه ورکي او حق نه حق د لپاره موضوع باندې رټي، دلته د کورنۍ فضا څومره نارامه کیږي، هر وګړی څومره خپل د آرامښت حق له لاسه ورکي.
سړی دغه ذهنیت ولري دا کورنۍ نه ده بلکې دا یو جنجال او دا دوامدار جنجال په کور کې پاتې کیږي. دغه د دسته اولادونو سالمه تربیه نشي اغسته، د دغه اولادونو به سزده کی، بلکې دغه کور به په دوامدار مشکلاتو سره مواجهي او د دې منګه عيني شاهدان چې د افغانستان په هر کور کې جنجالونه شته. د افغانستان بلا استثنا د څه کور نشته چې په هغه کې د خزي او د خاوند په منځ کې جنجال نه وي. یا مثال د خبرې د خواخ او د ننګور جنجال نه وي. د دې وازنی وجه دادا د بلن مثال وای مدام دې ملیان او د دې اخوندان له دغه یو ذهنیت را پاتې دي. یو سړی کده والدی یا د مور احترام کوي دا ډیر خسړی دی، ډیر بهتر سړی دی. کده خور سره مینه کوي او دغه باندې شفقت کوي او وګوره دغه له غرور وای. خو که بل مقابل ام دغه کار به د مرمنې سره وکي به دا په به و دي د لاله وګوره خدانه خسته دي د وسته وګوره. یعنی دا کم عدالت دی، دا کم انصاف دی چې د مور سره کې خسړی دی، کده خور سره کې خسړی دی، کده خاله سره کې خسړی دی، خو کده مرمن سره وکي به پټولونه کې بدنام دی، په خپل کورنۍ کې بدنام دی، به د نه خراب سره به څوک نشته. حتی والدینو ته هغه اولاد مناسب اولاد نه کوي چې هغه کور کې د مرمنې سره یا مشوره کوي یا په محبت باندې ژوند کوي. ځکه مغه والدین د باندې خراب نوم دي نو د دمانا دادا چې دغه ټولنې باندې د پخوان دغه د جهالت دغه مسائل چې دا مسلط شوی دي نو دغه ټولنه ناکامه ټولنه ده. دا صرف ژوند دی تیرې ژوند کوم توجه شي ژوند په جنگلاتو کې زناورم تیرې ژوند دیم دی ډوډۍ خپل مطابق چې الله پاک هغه ته لیکل وغوځي چې خوري الله پاک رزق ورسي په سندونو کې په بحرونو کې چې کوم حیوانات موجود دي هغه خوري ژوند خو ګوره زناورم کوي خو ژوند هغه ژوند دی چې په مینه کې تیر شي په محبت کې تیر شي په شفقت کې تیر شي او د لطف او د صمیمیت په فضا کې تیر شي. نو موږ او تاسو انسانان یو انسان اشرف المخلوقات دی نه دا چې د زناورو په څیر ژوند وکړي بلکې انسان باید د انسان په څیر باندې ژوند وکړي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه غدا چې کله نه کله د کورنۍ نور غړي د دې سبب ګرځي چې هغه سړی خپل میرمنې سره مناسب چلند ونه کړي یا کله خود سیمې دل سیمې چې هغه سړی کله چې مور نه خور نه نور کسان نه خپل میرمنې سره ډیر نرم برخورد کوي مګر کله چې هغه دی ګوري او ډول غوته ورخیز دا د خپل میرمنې سره سم چلند نه لرمه اق ناق نیوکې کوي. دا هلته څومره د کورنۍ غړي ملامت دي چې د خپل نارینه کې زوی د کې ورور د پدې باندې وپویوي چې خپل میرمنې سره تون چلند د خپل ځون بیرته درتريخي.
اصلا کله چې پلار دغه ژوند تیر کړی وي اتر دغه ژوند تیر کړی وي هغه په هیڅ صورت باندې خپل اولاد ته نشوي لږ د پدې ترتیب باندې ژوند تیر کا. تاسو اشاره وکړه چې مطلب کله چې دغه د کورنۍ مشران موجود نه وي واقعا دوی په مینه محبت کې ژوند تیروي. زه کله کله دلته دوستان دي او مجالس وسره کوم بیا کې نه منو بیا هغه ماته بیرته وځيره مدنی سے ماشاءاللہ تعالی خرج وان تیر کړی دا واقع دا غو دلته عمل لکه من ګوري نو بیا برته مال وچ مدنی سے من په کابل کې اوسېدو یو شریک ژوند دا ونګ دا د جنسنګ انرژي په چره وړه دا من پټ په جیب کې راوړم خپل میرمن ته. نو چې کله یو کور دی هتر ورسیږي چې د اویا روپو د 50 روپو شی کور ته میرمن ته په جیب کې په غلا راوړي غلا د چانه کې خود دلته د مور او پلار نه یاد مشر رور نه یاد مشر وراندار نه دا په غلا باندې دا شیره وړي. نو تفکر وکړه چې دا سره کم ژوند شو دا د اعتماد فضا سره کم شو دلته په دې کور کې صمیمیت موجود لري او دغه مرمن په دومره چې ډالرو کې چې ستا په کور کې مصرفيږي تا په دې کور باندې مصارف کړی دي ته روز مره په زورونو روپو باندې ما په افغانو باندې مصارف کوي یعنی یو جنسنګ انرژي یا یو شربت که دغه مرمن ورته زړه وشي چې دا ما ته راوړه دا حق نه لري که ته دا حق نه لري نو به دا سره کوم اسلام دی ته خو به اسلام د سوال سره مواجه کې دا سره کوم انسانيت دی به د اغه نه علاوه چې زه افغان یم او دروغجن غرور ته د ځان سره لري نو دا کوم افغانیت شو نو دغه ټول دلته د پخو لاندې کیږي ټول په عمل کیږي په دې برخه کې.
خپله میرمنې په دې برخه کې څه کولی سي چې دا ثابته کړي ام دومره عقل که تاسو چې لري زم لرم په آرامه فضا کې د احترام په فضا کې آیا میرمنې کولی سي چې د کورنۍ نارینه په دې باندې وپوهوي قناعت ورکړي چې کوم چلند ته دا مناسب نه دی.
ولې نه میرمنو ته په اوس صورت کې یوازینی خو بیا هم ویلی شو چې لویه بدبختي خو دا دغه کارونه چې کلم کیږي دا د علم په اساس کیږي. ډېری میرمنې چې موږ او تاسو ګورو هغه د خاوند په وړاندې باندې خپله هغو دغه احساس او د هغو د ضمیر داسې حد ته رسېدلی دی دغه احساسات یې دومره مړه شوي چې هغه خپله د دې مېړه په وړاندې باندې ځان غلام احساسوي خپله هغه یعنې هغه خپله دومره د ده د ظرفیت دومره ښکته کړی دی بېچارهګانو چې هغه د احساس کوي چې دغه خاون چې ما دې زره د سره د غلام په سیر باید ژوند کوم څه چې دا وای باید دا زومنم موږ په ټولونه کې د مېرمنې بیچارهګان احساسات هم دومره حد کې مړ شوی وژل شوی دي دا ټکول شوی دي دا زوریدل دي دا فیل کوي چې د خاون چې ما څه وای دا دې که دا مانه خفشونو خوري خپه دي دا حقیقت دی چې د مېرمنو احساس هم درې کې خاون می خفشونو د مانه خوري خپه دي. نو دا یو وزینه مبارزه کول غواړي او مبارزه د علم په اساس کې او علم متاسفانه په افغانستان کې د علم دروازې بند دي او دا دروازې نو د الله رب عزت په خپل فضل او قدرت سره
لدی ورسته به دا ستونزه څومره نورم زیاته سي ځکه افغان جونې نس کولای درس وي یغه میرمنې چې کار درلوده وظیفې تخپل نسی تللی یو څه دا ستونزې په خانه موجوده وي اوس تاسو فکر کوي څومره دا نورم زیاتې دلی سي څومره کورنۍ ته زیان رسي څومره ټولنې ته زیان رسي.
خپل دا د تعلیم مخه بندول دا ګوره که فکر وکي امدغه هم د خزینه طبقه د زنانو هغه احساسات وجلي او غوله دغه فیل ورکول چې ته ټولنه کې هیڅ ته په ټولنه کې کله ادمي ته په ټولنه کې صرف د نارینه د خدمت د پاره ته په ټولنه کې صرف د نارینه د چنيڅه تر غوړي دغه کم مطالب چې هغه پوره کا تاله د علم ته تاله د تعلیم ته تاله د فاکولټي ته تاله د انجینری ته یعنی دغه فیل دوله په قصد ورکول کیږي. نو په دې برخه کې دوی به هیڅ نشي کولای او دا د افغانستان کې د پخوانه دا دغه بد فرهنګ او دغه بد رواجونه راپاتې دي زمنم د سره ده. خو په تیرو شلو کلو کې زمونږ ډېری خویندې په دې برخې باندې پوهېدلې وي، په دې برخې کې عامه پوهاوی شوی او تبلیغات په دې برخې کې شوي او پوهېدلې وي. خو متاسفانه چې کله د افغانستان د خزینه طبقه او دغه شوم دشمن، دغه بیکار او ناکاره دشمن چې په دې پوه شو چې د دغې میرمنو سترګې اوس خلاصې شوي دي، ذهنیت یې اوس خلاص شوی دی، دوی پوهېدلې دي د خپلو حق حقوقو دپاره مبارزه کولی شي، یو وارې بیا په دې وتوانېدل چې د دې میرمنو په وړاندې باندې دغه د علم دروازې او دغه د دوی د حقوقو د پوهېدلو دروازې بندې کړي او دا هماغسې د جهالت د پردو تر شا وساتي او آینده کې هم دوی ونشي کولی چې خپل اولادونه داسې وروزي چې د افغانستان د خدمت مصدر وګرځېږي او افغانستان به دغسې د بدبختیو ښکار وي.
مخکې په مرکه کې یاد شول چې ځینې د کورنۍ مشران د دې سبب ګرځي چې په کورنۍ کې یو میړه له خپلې میرمنې سره بد چلند وکړي، همدالته که مثبت اړخ ته راسو، دغه د کورنۍ مشران څه باید وکړي چې خپل زوی په دې باندې وپوهوي چې هغه نجلۍ چې له بل کوره راواده شوې ده اوس د دې کور لور ده، ورته رواداري ورته ولري لکه خپلې خور ته یې چې لري، مور ته یې چې لري، د کورنۍ نورو غړو ته یې لري، په ځای د دې چې منفي اړخ ته یې واچوي. که مثبت ته راواوړي
زمنګ خصوصا په ذهنیت کې د افغانستان په دغه خلکو کې، د افغانستان دغه مظلوم خلکو کې، د دغه اخوندانو د لاسه د دې ټولو ذهنیتونه داسې شوی دي لکه یو نوع فرعونیت په دوه کې ځای په ځای شوی دی. دا د اخوندانو د وجنه زه د والدینو صرف دغه تقاضا کوم چې د الله په خاطر هغه څه چې تاسې د خپلې واده شوی لور دپاره د هغه په ژوند کې غواړئ هماغه د ننګور دپاره په ژوند کې وغواړئ. بس
یو مشهوره خبر مونږ او تاسو لرو کنه، وای کرده میګرده. آیا د دوی له سیاسرو سره به بیرته تماس ونیسي؟
همدغسې وسره کېږي، همدغسې وسره شوي دي. ناشنا او بیکاره فرهنګ دا دی چې دو پور باندې پردي چې دوی نه ښکاره کوي، محکمو له دو نه ځي، نورو مسایل دونه دغه کوي، دو هم د دو اولادونه هم د دې مسلو ښکار شوي دي. ځکه لکه څنګه چې تا ویل چې څه کوي هغه بری بي چې د بل د اولاد دپاره ته دغسې تریخ ژوند غواړي، نو د خپل اولاد دپاره چې د بل په کور کې دا تمه مه کوه چې هغه به خوږ ژوند ولري. نو بیا هم همدا تکراروم چې د خپل لورګانو دپاره د بل په کور کې کوم ژوند غواړي، هماغه ژوند الله په خاطر باندې ستاسو کور له چې کومې میرمنې راغلي دي، هغه هم د چا اولاد دی، د چا خور دی، د چا د زړه ټوټه وي، چا به ورسره تکالیف تیر کړي، چا به ورسره مشکلات تیر کړي وي، په هماغې نظر ورته ګوري، بلکې دا خپل اولاد وګڼي، دا ستاسو فامیل دی، دا ستاسو کور دی، دا ستاسو د کور غړي ده.
بله، په خبرونه کې که څه هم په دې باندې خبرې وسولې، خو بیا هم که نارینه و ته مشخص پیغام تاسو ولرئ چې دوی له خپلې میرمنې سره کله که نرم چلند، مناسب چلند کوي، دوی ته یې ګټه څه ده، او که چیرې وران چلند کوي، تندخویی کوي، هر څه خپل حق ګڼي، بدې پایلې څه دي، خبرور به په دې باندې سر راټول کړو.
زه به ټولو نارینه ته دا وایم چې راځه چې په شریکه سره مونږ او تاسو ټول د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت اختیار کو. مونږ چې کله د هغه سیرت اختیار کو، فکر کوم چې مونږ د هر قسم مشکلاتو نه وځو. زه به په دې برخه کې فقط دومره وایم چې ورځ عائشه عبید نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره په کور کې لږ پوچت اواز باندې خبرې وکړي، نو ابو بکر صدیق را ننوته. ابو بکر صدیق د عائشې پلار و. چې کله ابو بکر صدیق را ننوتو، د بهر اواز واورید د عائشې، نو را ننوتو کور کې عائشې ګواخي ولا یعنی غوښته ده چې عائشه باندې ګواخو کې، یا کېدې شي مثال اراده دا و چې لاس پورته کی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ورته وکتل، ورته چې ما هيا ابا بکر دا مې را وچ دا ستا لور د خدا یاد ولر رضا اس ما میرمن ده. نو کله چې هغه د کور نه بهر شو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم عائشې له مخه اړول چې ګوره څنګه د درنې تپیړ نه مخلاص کړ، د ګواخ نه مخلاص کړ، اوس خو را سره پخلا شه. یعنی دغه نبی کریم اخلاق دي، دا د پیغمبر اخلاق دي چې عائشه وي او برته د پخلای الفاظ پیغمبر پاک استعمالي. نو که چر د ستا په کور کې ستا ورور را پاتېږي، ستا نور د وګړي را پاتېږي چې ستا په میرمن باندې یا لاس پورته کوي، یا د ظلم ور باندې کوي، یا وحشت ور باندې کوي، یا قصدن یا عمدن یا سهون، لطفا دغه د پیغمبر دغه سیرت اختیار کړه. لکه ابوبکر لای چې ویل، ابوبکر پلار و چې ورته چې ته دا حق نه لرې چې زما په میرمن باندې لاس پورته کوي، ته دا حق نه لرې چې دې باندې دا خشونت وکړي، دا زما میرمن ده که ستا لور د کار شو په خپل ځای. نارینه باندې غږ کوم چې د پیغمبر پاک دغه سیرت او د ملایانو نه وغواړي چې د پیغمبر پاک سیرت او دغه کتاب ورته زه وایم چې د شمایل ترمذی چې دې کې د پیغمبر پاک ټول سیرت د میرمنو سره چاغي کوم څه چلند کړی دی په دغه کتاب کې شته دی. لطفا دغه ملایانو زه پوهی کوم دغه کتاب نوم هم نه دی اورېدلې او دغه مطالعه په دې برخه کې نه لري، خو خیر دی، دغه کتاب د پیدا کی مطالعه دي کی او بیا د افغانستان مظلوم خلکو ته دغه کتاب ولولې ترڅو د پیغمبر پاک په سیرت باندې، د میرمنو په وړاندې باندې، دغه په سیرت باندې پوښ.
ډیره زیاته مننه. تاسو ژوند دی سلامت اوسئ.
ژوند دی اوسئ، با عزت او سلامت اوسئ.
درن ګرانو دوستانو، دا و د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په کورنیو کې د میرمنو په حق باندې خبرې وشولې، او له موږ سره میلمه و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پانتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. تربیه فرض کې چې است علمل او ملګری.
ست سپار له بچا خاندې تا تخپل جسد سپار له بچا خاندې ولاړم کابل جانان روان ولاړم کابل جانان روان بیوسیدہ
درگردن